د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د ماخام تر 8 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امن الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعت خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ځوان فکر 19 پروګرام خبرو. راپورونه کې به واورئ چې ولسی جرګې په افغانستان کې د روانو نارمیو د څېړنې په مقصد د بحثونو په ترڅ کې له ټاکلو پړاوونو وروسته د امنیت د مسؤولو وزیرانو د استیضاح په اړه غور کوي. په هلمند ولایت کې د داعش ډلې او طالبانو د دښمنۍ د نویو شواهدو په اړه راپور به هم له نورو موضوعاتو سره په دې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه، په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې تمه ده اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر په درشل کې به دواړه هیوادونه په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د اقتصادي پروژو پیل اعلان کړي، او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن اروپا ته له افریقا او منځني ختیځه د غیر قانوني مهاجرتونو د څېړنې په اړه بیړنۍ غونډه کوي. قدر منوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. سمدستي قسیم سولامل د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم څو مهم سرټکی. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې امنیتي مسولین یو بیا دغه جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون ته ورغواړي. لوی څارنوالۍ وایي په نږدې وخت کې به د فرخوندې د قتل دوسیه محکمې ته واستوي، او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان له خپلې دندې استعفا وکړه. د هم پوره خبرونه. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې په هیواد کې وروستۍ نامنۍ ته په کتو باید امنیتي مسولین استیضاح سي. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ویل چې د وروستۍ نامنۍ په اړه د امنیتي مسولینو څرګندونې د دوی لپاره د قناعت وړ نه وي. خو د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي فیصله وکړه چې امنیتي چارواکي یو بیا دغه جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون ته راوبلل سي، او وروسته د هغوی د استیضاح په اړه پریکړه وسي.
اگر جواب
قناعت
بخش نبود
دو روز باز تصمیم متنا بگیرید چی میگید؟ دوی که جواب ده قناعت ورنو پا غورز ببیا فیصله وکړي چی چه کوی؟ وقت ورکوی استیزات زی ولسمشر او یا هم اجرای رئیس راغواړي. د دولت امنیتی مسولین په تیره یوه اونۍ کې دوه وری ملي شورا ته ورغوښتل سول څو د وروستۍ نامنې په اړه د خلکو د استازو پوښتنو ته ځواب ووایي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په نږدې راتلونکي کې د فرخوندې د قتل دوسیه محکمې ته استوي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د وژنې په تور 43 تنه نیول شوي، او د دوی پر دوسیو هم کار جریان لري.
ان شاء الله الرحمن ان قریب د سیرنه زموږ خلاصيږي. البته مکمل تحقیقات چې په روسیه کې اس نو خلافات نيسي، او موږ سمره زر وکولای شو د تحقیقات ته خاتمه ورکو او زی سلامه کمی ته سپارو.
وویش کلنه فرخنده تباندی یو میش مخکی په کابل کې د قهرجن خلکو لوري د قران کریم د سوزولو په تور په وهلو سره وژل سو. او د افغانستان د کرکټ ملي د ملي ټیم کپتان محمد نبی ساحل دغه ټیم له مشري استعفا ورکړه. نو موړي خپل استعفا نن په غونډه کې اعلان کړه، او وی ویل چې د کپتانۍ د ملي لوبډلې پر سیالیو اغیزه کړې ده. ښاغلی ساحل ویل چې دای به د افغانستان د کرکټ ټیم د یو غړي په توګه پاتې سي، او راتلونکي کپتان ته به مشوري ورکړي. محمد نبی ساحل په 2013 کال کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان وټاکل سو. کرکټ بورډ وایي د نوموړي پر ځای اصغر ستانکزی، میرویس اشرف او جاوید احمدی د کرکټ د ملي ټیم کپتانۍ ته کاندیدان دي، او ډیر ژر به په دې اړه رایه چونه پیل سي. دا کورنۍ خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه له فرشته جلال زئی څخه.
د چین جمهور رئیس نن پاکستان ته ورسېد. دواړو هیوادو ویلي د سفر هدف ته اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. ولسمشر شی جی پینګ با په پاکستان کې د 6.3 میلیارډ ډالر په ارزښت انرژي او اقتصادي پروژو پیل اعلان کړ. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال نن وویل چې د چین حکومت به یوازې د انرژي په برخه کې پراختیایي پروژو ته 4.3 میلیارډ ډالر پاکستان ته ورکړي. د دې هیواد مرکزی بانک وایي چې د روان مالی کال د پیل په 9 میاشتو کې 110 میلیونه ډالر په مستقیم ډول د بهرنیو پانګونو له لارې درک ترلاسه کړي. پیکینګ او اسلام آباد غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي لار کوم پروژې پر اساس د ګوادر بندر د شنجیانګ لسمی سره ونښلوي. د لارب په بلوچستان کې تیرستي چې د پاکستان له غریبو ایالتونو د اسلام پالي وسلوال په کفال دی، او جنایي فعالیتونه ډیر دي. د چین ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم به د افغانستان او چین پر دې ګډه اندیشنه چې په شینجان کې اسلام پالی وسلوال د پاکستانی طالبانو سره د اړیکې لري خبري وکړي. د چین ولسمشر پرون ویل چې اقتصادي پراختیا او امنیت سره تړلې دي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن اروپا ته له افریقایي هیوادو او منځني ختیځه د خلکو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه لري. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو ګینټیلیونی نن د اروپا د بهرنیو چارو په شورا کې د غونډې تر پایل مخکې خبري اعلان ته وویل
It can't be only an Italian problem.
دا وایي دا باید ومنو چې دا مسله یوازې د ایتالیا ستونزه نه ده، دا یوازې ایتالیا نه ده چې له بیړني حالت سره مخامخ ده، بلکې دا د ټولې اروپا ستونزه ده او ټول اروپای له بیړني حالت سره مخامخ کړي. دا په دې معنی چې اروپای اتحادیه باید تر هر څه وړاندې د قاچاقبرانو او حقوق جنایتکارانو پر ضد اقدامات ملاتړ وکړي چې د انسانانو دغه قاچاق ته لارې جوړوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې اوسمهال د سمندر څارنه او د ژغورنې چارې تر ډېره حده د دوی پر غاړه دي چې باید ټول اروپا پکې صحیح مشي. په لوکزامبورګ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې پرون د لیبیا په سواحلو کې د کډوالو د بیړۍ د ډوبېدو لامل د سلګونو غیرقانوني مهاجرینو د مړینې وېره ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري ویلي چې غالبا وسو کډوال اروپا ته تلل چې بیړۍ د شنبه په شپه د مدیترانې په اوبو کې ډوبه سو. رپورټونه وایي چې د ژغورنې ډلې ټوله شپه د ایټالیا لیمپیدوسا ټاپو ته نږدې د قربانیانو د موندلو لپاره په کار لګیا وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون له یو فرانسوي تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې تیر کال په مدیترانه کې 4000 کسان په دې ډول مړ شوی وو او کچيري په پرونی پیښه کې د 200 تنو د مړینې خبر تایید شي. اروپا ته به د غیر قانوني مهاجرینو د ترټولو د مړینې ترټولو خونړی پیښوي او د روان کال په لومړی یو څلورو میاشتو کې به د غیر قانوني مهاجرینو د دغه تلفاتو شمیر 1.5 زرته ورسوي. د روسیې چارواکي وایي چې د هیواد د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پرون ماښام له شتله ژدرې مشکوک سلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د روسیې ځینې رسنۍ وایي چې په وژل شویو کسانو کې غالبا د قفقاز امارات په نوم د اسلام پالی افراطي ډلې مشر الیاس خاب کیبیکوف هم شامل دی، خو چارواکو دا خبر لا رسمن نه دی تایید کړی. په روسیه کې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي امنیتي ځواکونو پر ماښام د داغستان مرکز مخچقلات نږدې په یو کور عملیات کړی دی. دا نه د څرګند چې د عملیات به اوس هم روان وي او که پای ته رسیدلی دي. او د سومالیا په شمال ختیځ کې نن د ملګرو ملتو پر موټر په درنه چاودنه کې لږه لږه شپښتنه وژل شوی. د سومالیا د پولیسو یو افسر عبداللهی محمد ویلي چې د ملګرو ملتو د مامورینو د شپږو مامورینو وژل کېدل تایید سوی دی، خو یو بل پولیس رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په چاودنه کې نه تنه وژل شوی چې دوی د کینیا وګړي دي او نور و د سومالیا اسکر دي. دا حمله نه د څرګند چې انتحاري حمله شوی او کبه میشودل شوی وو. د پیښې مسؤلیت لا چاره د اخیسته، خو په سومالیا کې د الشباب په نوم سختري دي ډله تل دغه سي تخریبي فعالیتونه کوي.
زموږ خاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې ولسی جرګې د هیواد پر امنیت ژوره اندېښنه ښودلې او پریکړه یې کړې چې که د امنیت د مسؤلانو ځوابونه قانع نه کړل نو هغوی به استیزا کړي. د پکتیکا ولی وای امکان لري له هغو بشری مرستو څخه چې د افغانستان حکومت د وزیرستان له بی ځایه شویو سره کړي افراطي وسلوالو او حتی داعش ډلې ګټه اخیستي وي.
دا تشخیص د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی مهاجر دي او د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی ورانکار دي هیڅ چا نه ده کړی.
د هلمند امنیتي چارواکو هغه لیکونه خبریالانو ته وښودل چې د داعش او طالبانو قمندانانو خپلو پلویانو ته د یو بل پر ضد د جهاد سپارښتنه پکې کړې. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان یا لوبډل مشر له خپل مسؤلیت څخه استعفا کوي.
مدي سخیل یادونه وکړه چې په نور لوبو کې هم تدې لوبې د پرفورمنس دومره ښه نه و. وجه همدا و خو دلته چې په نوموړو باندې د مشرۍ فشار زیات و.
د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ځوان فکر د اونیس پروګرام بحثونه واورئ. زمون خاګله ازادۍ رادیو او ریپا مکړی د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له متحدو ایالاتو سره د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته د هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی. د وکیلانو نن په عمومي غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې خپل ژمنې هېرې کړې. دوی همدار از افغان امنیتی چارواکی ګرامو بلل چې خپلې دندې سمینه دي تر سره کړي او له مشورې وروسته به امنیتی چارواکی بیا د جرګې ته وغوړي. صفی الله ستانگزی د ولسی جرګې د نننۍ غونډې جریانات په دې راپور کې راخستي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو استازیو د دې هیواد اوسنۍ امنیتی حالت د اندېښنې وړ وباله او د افغانستان نړیوال متحدین یې د امنیت په ټینګښت کې ګرام وبلل. دوی د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په لمنځوړلو کې امریکا متحده ایالاتونه په نه همکاري تورن کړل. د ولسی جرګې دغه استازیو ټینګار وکړ چې امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی. د روزګان استازي عبید الله بارکزی ویل چې باید امریکا پښتنه وشي چې ولې د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې لازم همکاري نه کوي.
افغانستان کې په هر ولایت کې ویر دی، هر ورځ فلار د زوی قبر ته ناسي جاړي، مور د زوی ویر ته ناسي جاړي. زموږ سيد فار نن دي چې په دا تالار وزونه نه وزو چې څو هغه بادار چې دا تم په چک چکو تړون ور سره امضا کوي. نن دا زموږ معنوي پلار او عمر راشي موږ ته د عذاب خلاص کی.
خلکو استازیو په داسال کې د امنیتی حالت په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې او امریکا یې د امنیت په برخه کې په نه همکاري تورن کړه چې په ننګرهار کې په یوه انتحاري حمله کې تر 150 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د افغان پوځیانو وژل کېدل او ټپي کېدل هم هغه مسله وه چې ګڼ شمېر وکیلانو د امنیتي حالت د خرابۍ یوه لویه بېلګه وبلله. په ولسي جرګه کې د لغمان استازي نقیب الله محبت وویل له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې ډیره بیړه وشوه او مخالفین ورځ تر بلې په یوه او بله پلمه د افغانستان امنیت ګډوډوي.
دا پروسه مهدی لاستریک شاند د وکیل صاحبانو چکی کول یو اجلای لر لاسناتورو لاستریک په افغانستان کې امر راوړي. افغانستان کې امر راغی چې افغانستان کې نور بدبختی زیاته شو او سبب سبا دیش کو باندې بل لخر سم کړی دا چې شمال ولایتونو تاجکستان او ازبکستان ایران پورې دا سیمه ناقرار اوسه چې افغانستان یو بل وزیرستان ته نه جوړ کی افغانستان بدنام کی.
د ولسی جرګې وکیلانو پر امریکا سربیره په دننه هیواد کې افغان امنیتي چارواکي هم ګرام وبلل چې لازمه همغږي نه لري. د خلکو استازو دا هم ویل چې امنیتي مسولینو پښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه نه دی ویلي او باید د امنیتي سکتور وزیران استیضاح شي. که څه هم اکثر وکیلانو د افغانستان د امنیتي سکتور د وزیرانو استیضاح غوښته، خو یو شمېر نورو بیا د امنیتي حالت د کنټرول او خوالي په هدف د غونډو او طرحو خبره یاده کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ټینګار وکړ چې د وکیلانو په خوښه به د ولسی جرګې ټول کمیسیونونه خپلې پښتنې د استجوابه غونډې لپاره جوړوي. ښاغلی ابراهیمی وویل که چیرته امنیتي چارواکو د وکیلانو قناعت ځواب نه کړ، بیا به د هغوی د استیضاح پریکړه کوي.
برای
فردا
د کمیسیون شما
بشینین سوالاره مشخص یا سبا تاسو په خپل کمیسیونونو کې سره کینې پښتنې مشخص کړي. په استجوابه غونډه کې به یو ځل بیا د ملي امنیت صلاحکار استجواب کړو او خپل پښتنې به مطرح کړو. که چیرته مو ځوابونه د قناعت وړ ونه ګرځیدل نو بیا به خپل میلمانو رخصت کړو. بیا به فکر کوو چې وزیران استضافه کوو، استیضاح کوو، ولسمشر راغواړو، اجرایی رئیس راغواړو، هر څه چې کوو بیا به په اړه روښانه فکر وکړو. خغلی ابراهیمی د خلکو پر استازیو غږ وکړ چې د خپل قانوني دریس په استفاده له امنیتي چارواکو څخه د امنیت په اړه پوښتنې وکړي. افغان حکومت له امریکا متحده ایالاتونو سره د خپل کار د پایل په ورځو کې امنیتي سند لاسلیک کړ چې لمخې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د موجودیت په اړه قانوني چوکاټ رامنځته شو. خو کارپوهان وایي افغان حکومت باید له امریکا متحده ایالاتونو څخه د امنیتي تړون د هر یوې مادې د تطبیق په اړه پوښتنه وکړي او پرې نګدي چې دغه هیواد یوازې د خپل هدفونو د پوره کولو لپاره له دې تړون کار واخلي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو که تاسو د افغانستان د روانې بې امنیتۍ په اړه مخصوصا د وروستۍ خونړیو پیښو په اړه کوم خاص نظر لرئ یا افغان چارواکو ته مشورې ورکوئ، نو د ازادۍ راډیو د خبرونو لارې د اس ام اس په وسیله له نورو هیوادوالو سره شریکولی شئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بی سیم په 1903 شمیرې خپل نظر د اس ام اس په وسیله راولیږئ او د ازادۍ راډیو لارې واورئ.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
زمونږ غاګله آزادی رادیو او رهیدې بدخشان د سولې د ولایتي کمیټې مشر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نږدې 1500 وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. د دې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد طیب طبیبی او به هیته طیبی له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل ترڅو چې افغان حکومت د سولې مسله د افغانستان له جغرافیایي حدودو بهر له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل نکړي، په افغانستان کې ناامنۍ پاتې نه رسیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم بدخشان د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي، د دې ولایت د سولې کمیټه وایي په 1393 هجري لمریز کال کې د حکومت 115 تنه وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. د دې کمیټې رئیس مولوی عبدالواحد طیبی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د سولې له بهیر سره د وسلوالو مخالفانو د یو ځای کېدو په بهیر کې 2-3 برابره زیاتوالی راغلی.
در سال 1393 ما 175 نفر پیوست شده.
په 2013 کال کې د سولې له پروسه سره 115 تنه وسلوال یو ځای شوي، چې د تیرو کلونو په پرتله 2-3 چنده زیاتوالی شي. د بدخشان د سولې کمیټې د 1391 کال د پسرلی په موسم کې په کار پیل کړی، چې تر اوسه یې څه باندې 1500 تنه وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای کړي. دوی بایومیټریک شوي او له همدې لارې معاش اخلي.
ښاغلی طیبی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې باندې دوه ونې وړاندې سلګونو وسلوالو مخالفانو چې بهرنیان هم پکې وو د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو په امنیتي پوستو حمله وکړه. افغان چارواکي وایي چې په یاد حمله کې نږدې 1.5 افغان سرتیري وژل سوي، 14 ټپیان او یو شمیر له درکه دي. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ډیری بهرني جنگیالي فعال دي چې د ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او چچن اوسیدونکي دي. د بدخشان د سولې د ولایتي کمیټې رئیس وای د ملي وحدت حکومت مشران باید د افغانستان د سولې مسله له جغرافیایي حدودو بهر له ډیپلوماټیکو او سیاسي لارو حل کړي. عبدالواحد طیبی وای افغان چارواکي باید د هغو هیوادونو له مشرانو سره جدي خبرې وکړي چې جنګیالي په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي.
تر هغې چې د ملي وحدت حکومت رهبران د سولې موضوعات د افغانستان له جغرافیایي حدود د باندې له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل نه کړي، زما په اند د افغانستان د جګړې موضوع نسي حل کېدی.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان سولې ته د مناسب حل لارې د لټون په خاطر د سیمې له هیوادونو سره په ګډه هلې ځلې پیل کړي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د مرستې ژمنه کړې، خو په دې برخه کې تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي افغان حکومت باید نړیواله ټولنه قانع کړي څو په پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان چې په پاکستان کې پټنځایونه لري له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي.
چرا ناامنی در ولایت بدخشان افزایش یافته است؟
بخش عمده جنگ بدخشان برمیگرده به جنگ منطقه ای و بالاخره جنگ دستای بزرگ برات همسایه، ولی ما تایید میکنیم که بود داخلی هم داره.
د بدخشان په جګړه کې د بهرني جنگیالیو د ګډون دلیل څه دی؟
های بنګول پاکستان است، نیګه تاجکستان است، از چچین است، ازبکستان است، اینا هم برابرشون آیشای پاکستان میشه.
و بالاخره چه اهداف در این ناامن سازی نهفته است؟
پاکستان میخواد حداقل که دیگر شورای چین باز نشه، ممکن امریکایی ها بخواین که به نوع آسیای میانه رو و چین فشار بدن، کسایی که در داخل هستن خب میخواین به نوع باج بگیرن از دولت.
په دې اړه مفصل راپور ډېر ژر له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د هلمند امنیت قومندان وایي دوه داسې لیکونه په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش په کې دی او بل پر ضد د جهاد اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت پخلی هم شوی دی. پاسوال نبی جان ملاخیل په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د حکومت لخوا د وسلوالو سره د سولې خبرې چې تودې شوي، نو یو شمیر استخباراتي ډلو د جنگ د دوام لپاره نورې ډلې رامخې ته کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایرا پور راکوي.
که څه هم د هلمند په شمال کې د کجکي ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې د داعش د موجودیت او لومړنیو فعالیتونو پخلی سوی دی، خو د هلمند امنیه قمندان وایي د دوی کشفي ادارو دوه داسې لیکونه موندلي دي چې یو یې د ملاروف خادم په مشرۍ هغه کسانو ته چې د داعش په نوم فعالیت کوي استول سوی، او په لیک کې د خپلو پلویانو یا د داعش څخه غوښتنه سوې چې د طالبانو په ضد جهاد وکړي او پرېنږدي په هغو سیمو کې چې د داعش وسلوال فعالیت کوي طالبان فعالیتونه وکړي. پاسوال نبی جان ملاخیل هغه دوهم لیک هم رسنیو ته وښودی چې په ظاهر د طالبانو د رهبرۍ لخوا خپلو قمندانانو ته استول سوی او د ملاروف خادم په مشرۍ د داعش د ډلې په ضد پکې د جهاد یادونه سوې ده.
دا د عبدالروف خادم خطه چې خپلو ډلو ته تللې کړې ده او د طالبانو په ضد باندې د یو قوي حرکت امر ورکړی، او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران المباین وړي هم دې خط کې بیا په دې بل خط کې د طالبانو له خوانه سره سوي خط چې د داعش او د نوې ټولو چې د جوړې سوي د جوړي یا خادم غوښتي جوړي کې دا طالبان د ډلې د دیپ ضد باندې جهاد اعلان کړی دی ډلې د دیپ ضد جهاد اعلان کړی
دوړل لیکونه داسې ښکاري چې د ملاروف خادم د ژوند پر مهال لیکل شوی دی. ملاروف خادم د روان میلادي کال د فبروري پر 8 نیټه د وی پیلوټ الوتکې د بریټ پترس کې د کجکی ولسوالۍ د اذان په سیمه کې وژل شو. ملاروف خادم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوړپوړي چارواکي او د دوی د حکومت تر چپه کېدو وروسته ونیول شو او شپږ کاله د ګونتنامو په زندان کې و. څو میاشتې وړاندې د عیش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ویل سی ول چې د پاکستاني طالبانو یو قومندان حافظ سید خان د داعش خراسان مشر او ملاروف خادم د دغه ډلې نائب مشر ټاکلی دی. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان مولا خیل ډاډ ورکړ چې د دواړو ډلو سره د جنگ او مبارزې لپاره آماده دي. د هم تایید کړ چې د داعش وسلوال په کجکی ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب او د خپلو لیکو په غشتلو کولو بوخت دي.
کله چې دلته د سولې خبرې راشروع شي د نو خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې امن راځي او د وطن دښمنان مخالفین په مختلفو ډلو باندې تقسیموي او مختلف نومونه کوي.
امنیه قمندان ول د ظلم په کار د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال کمزوري کړي دي او هغوی نشي کولی بیا په ډله ییزو بریدونو لاس پورې کړي. ملا خیل په داسې حال کې د داعش او طالبانو لخوا خپلو پلویانو ته یو پر بل د جهاد د اعلان اړوند ولیکونه رسنیو ته وښودل چې څو ورځې وړاندې د کجکي ولسوالۍ امنیه قمندان ملا فیض الله او د ټولنیز شورا وکیلانو د داعش د نویو فعالیتونو د پیل خبر ورکړ او اندېښنه یې وښودل چې هغوی ډېر ځوانان جلب جذب کړي او غواړي ډېر ژر په وسلوالو بریدونو هم لاس پورې کړي. محمد علی اسای د ازادي راډیو هلمند.
په همدې حال کې د پکتیکا والی وایي چې د افغانستان د حکومت له لوري د وزیرستان له کډوالو سره مرستې د اړو کسانو پر ځای د داعش او نورو وسلوالو ډلو کسانو ته ویشل شوې دي. د پکتیکا والی وایي د په دې اړه چارواکو ته خبر هم ورکړی و خو هیچا پاملرنه نه ده ورته کړې. په دې اړه نور جزئیات داود تپان اوروي.
دا پکتیکا والی عبدالکریم متین وای چې د یاد ولایت په برمل ولسوالۍ کې خای د افغان حکومت مرستې د وزیرستاني کډوالو کورنۍ پر ځای وسلوالو ډلو ټپلو ته ویشل شوی وي. نو موړی وای په هغه سیمه کې چې حکومت پکې په خپل حاکمیت ونه لري د مرستو د ویش پر مال به څنګه وکولی شي اړې کورنۍ او وسلوالې ډلې داعش طالبان او نور سره بیل کړي. دی زیاتوي کله چې د کرښې په هغه غاړه کې پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته د ټولو ډلو وسلوال هم راواوښتل.
چې برمل او پکتیکا په مجموع کې له دواړو وزیرستانو سره ډېره اوږده پوله لري، شمالي جنوبي وزیرستان سره. کله چې عملیات د پاکستان د پوځ لخوا شروع شو، ورانکارې ډلې که په هر عنوان کوي، که طالب و که داعش و که هر څوک و، دوی راواوښته. ډېره لنډه لاره، نږدې لاره ورته پکتیکا وه.
نوموړی وایي چې د عملیاتو څخه وروسته یو شمېر هغه وزیر او مسید هم د خپلو کورنیو سره راواوښتل چې واقعا د هغو سیمو اوسېدونکي وو او د کومو ډلو ټپلو سره یې تړاو نه درلود چې هغوی په منظم ډول په خوست کې کمپ درلود. خو په پکتیکا کې لا دا تشخیص هېڅ کومې ډلې نه دی کړی چې مرستې چا ته ویشي.
داسې کسان وو چې هغه د امنیتي وزیر قوم یا نور قومونه وو د ماجر په سپات چې دوی زیات شمېرې په خوست وو، هلته یې کمپ درلود منظم او منظم مرستې ورسره کړي. پکتیکا نه هم یو راپور لاړ چې دلته هم دا ماجر راغلی، ولې کله چې دوی سره مرسته کېږي دغه تشخیص د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی مهاجر دي او د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی ورانکارې دي هېچا نه ده کړی.
دا والی عبدالکریم متین په خبره چې کله د والی پایس پکتیکا ته تللی د غمرستې درولې دي او لا غو خلکو سره خبرې کړې دي چې که دوی کډوال وي د خوست بولان کم کې دي ځای پر ځای شي او یا به دوی ورته په مرکز خرنه کې کمپ جوړ کړي، نه دا چې دوی ته په برمل ولسوالۍ کې مرستې ورکړي.
دا مرستې ورسوالو ته رسېدلي که هر چا ته رسېدلي، ولې د مرستو په ویش کې هلته شفافیت موجود نه و. په دا خطر ما د مرستې کړی چې زه هلته لاړم، دیوالي په صفت ما د مرستې بندې کړې. ما هغه کسان چې هلته موجود و د هغوی مشران ما راوغوښتل چې که چېرته واقعا تاسې مهاجر یاست، یو کمپ د تاسې لرو په خوست کې، تاسې لطف وکړئ هلته تشریف یوسئ. خوست هم نږدې ده وزیرستان ته. دوهم کمپ زه حاضر یم په خرانه کې تاسې ته کمپ جوړ کړم چې تاسې ته مکتب، کلینیک، اوبه، هر څه درته ورسوم، ولې د برمن په غره کې زه څنګه تا تشخیص کړم چې ته واقعا مهاجر یې او زما مرستې ته محتاج.
د زیاتوی چې کډ افغانستان پر کونج او کینار کې په هر نو مسلوال نیول کیږي، اتمی به اتیا پیصد له تحقیقات ورسته معلومیږي چې د پکتیکا لارې تللې دي.
تاسو که هر چرته د افغانستان په هر ګوټ کې ورانکارې جنگلای طالب داعش په هر عنوان چې ونیسي، هغه به تاکیات نه زیات څه نه خلک به درته وایي. همدا کسان چې موږ د پکتیکا لار راتیر
والی وای پام دی اساس نه غواړي پاغو نام نسیمو کې چې حالت د دوی ځواکونه بشپړ امکانات نه لري او د ټول افغانستان دروازه هم یادېږي او د دوی نه پوس پکې کم وسلواله فعالیتونه زیات وي مرستي ووي شي دا متین په خبره چې د دولت د ټولو ستونزو په اړه مرکزی حکومت او امنیت شورا ته په وارونو ویلي چې له کومو ستونزو سره مخ دي خو تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی
مرکزی حکومت نه ما په وارونو ویلي کړی دا امنیت شورا ته ما خپل راپورونه لیږلي هم دي امنیت شورا ته نه ما خواهش کړی چې دغه ولسوالۍ کې موږ پراخ او مرستو ته اړتیا لرو او خلکو ته موږ ولسوالۍ هلته وران دي زموږ د پولیس په ډېر بد وضعیت کې موږ سرحدي پولیس په ډېر بد وضعیت کې هلته دولتي حاکمیت قوي کول پکار دی هلته خلکو ته تر پاکستان نه بهتره خدمات رسول پکار دی تر څو چې زموږ خلک محتاج نه شي چې پاکستان ته واوړي او دا ولې خو بېرته د پاکستان نه څه ځان سره ولري ما په وارو حکومت ویلي چې موږ پولیس هلته محاصره په حد کې دي هغه له دې محاصرې راوایستل شي هغه دې خطوط خلاص شي
دا پکتیکا والی عبدالکریم متین دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت په ډیرو لرو پرتو سرحدي ولسوالیو کې خلک د روغتیایي ښوونیزو زراعتي حکومتداري او نورو برخو د خدماتو له نشتوالي څخه سر ټکوي وایي حکومت ورته په تیرو دیارلسو کلونو کې لکه څرنګه چې لازمه ده پام نه دی کړی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
کبیر له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي والیان ولې نه بدلیږي او تر اوسه پورې هم سرپرست والیان کار کوي سردرغه له کندهار په خپل سمس کې لیکلي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو پام ځانته راوړوي څو په هیواد کې امنیت راسي او شفی جان زدران د خوست له نادر شاکورت څخه لیکي اشرف غنی صاحب د ایران جیلونه په افغانانو ډک دي له هغو یو څه پوښتنه وکړه
زمونږ غاټلا ځاده رادیو اوري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان نبی عیساخیل نن له خپل دندې استعفا وکړه عیساخیل ویلی چې کپتانی پر لوبې اغیز کړی او غواړي چې له دې وروسته په ملي لوبډله کې یوازې د یو ښه لوبغاړي په توګه ولوبېږي د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په دې کار روان دی چې ډیر ژر د نبی عیساخیل ځایناستی وټاکي په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې او په سر کې د نبی عیساخیل د استعفا عوامل ورڅخه پوښتلي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کپتان محمد نبی عیساخیل نن رسما لخپل لدل مشرینا استعفا وکولا لامل دا خو چې نوموري لوبه باندې د لدل مشرۍ بل اغیزه کړې و یا فشار پرې زیاتو دې عمل د نشو کوله چې په لوبغالي کې د لوبه پر مهال لوبه هم خطر سره کړی نو نوموري ویل چې زه غواړم په راتلونکي کې د یو لوبغاړي په صفت باندې خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خلوبه ته سره کړم
بله کرکټ بورډ په دې باندې فکر کړی چې د نبی عیساخیل ځایناستی وټاکي
بله په دې حق باندې نن ناشته کیږي او دا غي ورسره بر خیر سره د افغانستان کرکټ بورډ یو خول نو د مشر د لوبغاړي لپاره وټاکي
په احتمالي کسانو باندې غور شوی دی نمونه اخیستای شي
بل یو شمیر لوبغاړي باندې غور شوی دی خو تر اوسه پورې دقیق نه موږ هم نه غواړو چې تر دې رسنیو سره شریک کړو ان شاء الله ډیر ژر به موږ د یو خبري ماست پر وړاندې لوبغاړي مشر معرفي کړو
د نبی عیساخیل پرول باندې د کرکټ په نړیوالو لوبو کې هم انتقاد وشو څنګه هغه انتقادونه به هم د ډیر عمل شي چې د استعفا وړاندې کړه
نبی عیساخیل چې لوبو کوله د پورتاب کې په نړیوال جام کې چې ولو به د نومیز لپاره باندې سالت کې برخه واخیستله هلته د کرکټ کارپوهانو نړیوالو د افغانستان د کرکټ باکو باندې ډیر څه نظرونه وړاندې کړل دا منم چې نومیز لپاره باندې سالت نړیوال جام کې ولو به ډیر لوبي ونګټل خو یو لوبي وګټل نبی عیساخیل یادونه وکول چې مثلا په نړیوال جام کې په نور لوبو کې هم چې د لوبي د پرفورمنس دومره ښه نه و وجه همدا وخدله چې په نوموړو باندې د نړیوال مشري فشار زیات وو
او روسي پښتنه ښاغلی هوتاک د یو کپتان موجودیت څه اغیز لري په لوبډله باندې او څومره کولای شي چې لوبډله د فشار په وخت کې له فشار راوباسي او هغه لوبه په خطو غمخته بوزي
په لوبډله کې د لوبډله مشر رول ډیر زیات دی دا چې لوبغاړي لوبډله مشري د ټاکل کیږي چې هغه دا ورته اول چې کوم وخت په لوبډله باندې فشار وو سی یا فشار پر ځان باندې عموما یې فشار نه لوبډله وباسي کله په بیټک په برخه کې او کله بالینګ په برخه کې
په کابل کې د ازادي رادیو له خبريال اسد الله لودین سره د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک مرکه مو اوریده چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتانۍ څخه د نبی ایساخیل د استعفا په اړه معلومات ورکول. د وخت د ماسپښین 2:30 دی. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ځوان فکر اونیس پروګرام او نور موضوعات لرو. خوده شیبه فرشته جلال زئی ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان لوی څارنوالین نو وویل د فرخوندې د قتل دوسیه به په نږدې راتلونکو کې د افغانستان ستري محکمې ته واستول شي. د څارنوالۍ ویان د ازادي راډیو ته نن وویل د دې پیښو په ارتباط نه څلوېښت تنه نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی ایساخیل نن له خپلې دندې استعفا وکړه. ښاغلی ایساخیل ویلي دي چې د افغانستان پر ټیم اغیز کړی و. د چین ولسمشر شي جن پینګ نن پاکستان ته ورسې دواړو هیوادو ویلي د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رائټس واچ پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې د آذربایجان پر حکومت فشار زیات کړي تو سیاسي مخالفین چې په زندانونو کې دي خوشی کړي. د سومالیا په شمال ختیځ کې د ملګرو ملتونو پر موټر په درنه چاودنه کې د ملګرو ملتونو لښتلر شپشتنه کارکونکي وژل شوی دي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو نن اروپا ته له افریقایي هیوادو او منځني ختیځ د خلکو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه پیل کړه. او روسي چارواکي وایي د هیواد د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پر ماښام لشتلجه درې مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکو په عملیاتو کې وژل شوی. داسې ویل کېږي چې غالبا په دغو کسانو کې د قفقاز امارت پرون د اسلام پالي افراطي ډلې مشر الیاس خاب کبیکوف شامل دی.
مخاګله ازادي رادیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د فواید عامې وزارت وای په نږدې ورځو کې به لچین سره د ورېښمو لارې د جوړېدو پر سر خبرې پیل سي. د دې وزارت تخنیکی مرستیال نورګل منګل نن ازادي رادیو ته ویل د دې لارې فني کار به هیواته د چنای هیئت پراتلو سره پیل سي. چارواکي وای د دې غلارې 43 کیلومتر مسیر د آسیایی پراختیایي بانک په مرسته جوړ شوی او 108 کیلومتر نور لار به هم د دغه بانک په مرسته ورغول سي. چارواکي وای چې د ورېښمو پاتې لار به د چین په مرسته جوړ سي. د غور ولایت د اوبو رسولو ریاست وای چې په دغه ولایت کې د ګرما پنوم د 4.5 میگاوات برېښنا د تولید بند جوړیږي. په غور کې د اوبو رسولو د برخې رئیس محمد امین وکیل ازادي رادیو ته ویل چې د اوبو دغه بند به د مرکز فیروسکو اوسیدونکو ته برېښنا ورکړي او یو شمیر فابریکې به هم د دې برېښنا څخه برخمنې سي. شاغلی وکیل وای چې د یاد بند په جوړیدو سره به په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم خړوب سي. د چارواکو په خبره دغه بند د اوبو او انرژي زرات د 15 مليون ډالر په لګښت د روس الکترونیک پنوم یو روسی شرکت په مرسته جوړیږي. او د بغلان ولایت د کرنی ریاست وای چې سش کال به په دغه ولایت کې د للمی غنمو حاصلات او 100% زیات سي. د دغه ولایت د کرنی رئیس عزیز الله ایماق خبريالانو ته ویل په بغلان کې د ورستوي دوامدارو اورښتونو له امله به کرنیز محصولات په ځنګړی توګه للمی غنم زیات سي. بلخوا د دې ولایت بزګر هم سژنی حاصلاتو ته هلمندي او وای چې د دوی کرنیز ځمکه تر ډیره د باران په اوبو وبکیږي. په بغلان کې د غنمو حاصلات نه یوازې په خپل ولایت کې خلکو اړتیاوی پوره کوي بلکې نور ولایتونو ته هم وړل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 59 پوله، یو یورو 25 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 25 پوله او زر پاکستانی کلدار 1516 افغاني.
زمږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل عالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ځوان فکر د 19 پروګرام باسونه اوري چې په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري له کونړي ځوانانو سره برابر کړی او خبري پیکړې دي. خو له هغه مخکې د کابل چا پر اسپانو مخکته نه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خپره شوې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره ایران ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او په افغانستان کې د سړي تښتونو پیښو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې د ایران او افغانستان د ګډې مبارزې اړتیا په سر مقاله کې راغلي چې افغانستان باید له ستونزو نه د وتو او له تروریزم سره د مبارزې په هدف له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د منځني ختیځ جګړو د ایران او سعودي پر اړیکو سیوری غوړولی، خو افغانستان باید هڅه وکړي چې له دې دواړو هیوادونو سره متوازنې اړیکې ولري. په سر مقاله کې دغه راز راغلی چې ولسمشر اشرف غنی باید ایران ته له خپل سفره ښه ګټه پورته کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ستونزې هوارې او د باور فضا رامنځته کړي. انصار ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان او ایران د تروریزم او افراطیت په وړاندې ګډې مبارزې ته ژمن دي. په مطلب کې د ښاغلي روحاني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي هر څومره چې افغانستان د ثبات او امن خواته ځي، همومره د ایران او افغانستان ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه او اړیکې پیاوړې کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د سړي تښتونو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې داعش ته ورته طالبانو پر لوی لارو د سړي تښتونو لړۍ پیل کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت باید د لوی لارو د امنیت لپاره اقدام وکړي، څو مسافر په خوندي ډول په کې تګ راتګ وکړي او کنه خلک به مدني حرکتونه پیل او بیا به یې مخنیوي ناممکن وي. د مطلب لیکوال ویلي که چیرې حکومت د سړي تښتونو پر پیښو همداسې چوپه خوله پاتې وي، د خلکو او حکومت ترمنځ به فاصله نوره هم زیاته شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د پکتیا د چارواکو په حواله لیکلي چې سړي تښتونکو برمته شوي مین پاکان د زرمت ولسوالۍ شاهي کوټ سیمې ته بوولي دي. په مطلب کې راغلي چې دغه 19 تنه مین پاکان د پکتیا په ختیځ کې په کار بوخت وو چې ناپیژنده کسانو وتښتول.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله نوري سلامونه او نیکی هلی ومني. قدرمنو تذکيري يا پيژن پاڼي په هر هيواد کې د حکومتونو لخوا په خپل وګړو ویشل کیږي چې د همدغو تذکيرو سره یو سړی پیژندل کیږي چې څوک او د کوم هيواد اوسیدونکی دی. خو زموږ په هيواد کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه لا تذکيري نه دی اخستي. موږ نن په همدی غږیږو چې تذکيري ترلاسه کول څومره اړین او د نشتون په وخت کې یو انسان د څومره ستونزو سره مخکیږي. په ننی ګردی میز کې موږ سره عزت الله زاهد، محمد ناصر ملنګزی، خیبر ډګر او قذافی مل میلمانه دي. قذافی مل، لومړی پوښتنه ستانه کوو چې تذکیره څه معنا او د انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري؟
تذکیره یا د هویت پیژن پاڼه چې دا هیوادونه خپل وګړو ته ورکوي، په دې معنی دا ثابتېدلی شي چې یو شخص د کومې ټولنې، د کومې خاورې او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. یعنی تذکیره چې یو څوک لري، دا د دې معنی لري چې دا هیواد، دا شخص د کوم هیواد پورې ځانګړی شوی دی یا دا شخص د کوم هیواد اوسیدونکی دی. د تذکیرې اهمیت خورا ډېر زیات دی. کوم موږ تاسو تذکیره ولرو یا د خپل هیواد هویت پیژن پاڼه ولرو، نو موږ د دې داوام کولای شو چې موږ د دې هیواد یا د دې ټولنې اوسیدونکي سو. کله چې موږ تذکیره ونه لرو، نو موږ نشو کولای چې د دې ټولنې یا د هیواد پر ځان وتړو چې موږ د کوم هیواد اوسیدونکي سو.
محمد ناصر ملنګزه، دا راته وایي چې که یو څوک تذکیره نه لري، هغه به د څومره ستونزو سره مخامخ کیږي په خپل ژوند کې؟
که د خپل هیواد په کچه او بیا د خپل ولایت او بیا د خپل ولسوالۍ او کلی په کچه باندې د تذکیرې اهمیت تر شو، هغه دا دی که موږ تذکیره د یو ماشوم لپاره اخلو، نو هغه په ښوونځي کې په کاریږي، د هغې عمر تثبیتېږي، که دغه پسله هغه د 18 کلنۍ عمر بشپړوي، د هغې ټول معلومات چې دي د همدغه تذکیرې نه کیږي. که دا پسله په دولتي ادارو کې د یو کار لپاره پسله خپله ورځپاڼه وړاندې کوي، نو لومړی دې سمه د مواجه کیږي چې دا باید وپلټل شي چې دا څوک دی، د کومې سیمې دی، د کوم ولایت دی. ګوره، یعنی مهم شی دی تذکیره، ځکه اول په د کلي، بیا په ولسوالۍ، بیا په د ولایت او بیا په د هیواد پیژندنه کیږي. نو په هر اړخیز لحاظ باندې د تذکیرې اهمیت د خصوصا د هیواد د اتباعو لپاره ډېر مهم دی، او زما په نظر تذکیره په هر څه کې د اهمیت وړ ده.
من خیبر ډګر دار ته و چې تذکیره د یو انسان د پاره څومره مهمه ده که چا سره نوی تذکیره هغه به څومره ستونزې ولري په ژوند کې؟
تذکیره دا یو پیژن پاڼه ده چې د یو چا سره یې د هغې ټول د هغې پورې چې څه تړلي د هغې د ژوند پورې چې څه تړلي هغه ټول پکې ذکر کیږي. په دې معنا باندې چې یو څوک کولی شي چې د همدغه کاغذ یا د دغه کارت په لوستلو سره د همدغې تذکیرې لرونکي انسان یا یو چا ټول مشخصاتو باندې پوه شي، په نوم باندې پوه شي، د پلار په نوم باندې پوه شي، په قوم باندې پوه شي، په مجموع کې چې دا رقم ځای اوسیدونکی دی یا کم ځای دی په هغې باندې پوه شي. نو د دې شیانو لپاره د تذکیرې شتون دا ډېر اړین کار دی، او د حکومت لپاره یا د دولت لپاره د په مجموع کې د نظام لپاره د تذکیرو ویش او یا د تذکیرو ورکول چې دي دا ډېر ارزښتمن کار دی. یو خو دا دی چې د نفوسو کره هغه شمیره یا کره دقیقه شمیره چې تر اوسه لا نه ده معلومه کېدی شي چې د تذکیرو په ورکولو سره دا موږ ته معلومه شي. او بله دا ده چې د ژوندۍ انسانانو سره خو ډېر مرسته کولی شي د تذکیرې شتون یا د تذکیرې لرل، خو کله کله په ځینو ترافیکي پیښو کې، په ځینو داسو پیښو کې چې انسانان لامکه هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي، نو په هماغه وختونو کې یا په دغسې بدو پیښو کې هم تذکیره کولی شي چې د همدغه انسان که خدای مکه له منځه تللی وي د هغې سره مرسته وکړي. هغه په دې معنی باندې چې یو څوک د دې مرستې او همکارۍ ته راځي، نو په اسانۍ سره کولی شي چې دا وپیژني د کومې سیمې د نوم شی دی. دغه ټول مسایلو په برخه کې تذکیره کولی شي چې په یوه هیواد کې، په یوه ټولنه کې د کارونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. همداسې حتی د ماشومانو د عمرونو په قید کولو سره یا د عمرونو په معلومولو سره، د ښوونځي په برخه کې، په یو بل خدمت کې، د پولیسو په برخه کې، د دولت په برخه کې، په دغه ټولو مسایلو کې د تذکیرې شتون ضروري هم دی، اړین هم دی، او ډېر مرسته کولی شي.
عزت الله زاهد داره ته ووایه چې تاسو په داسې ځای کې اوسېږئ چې کېدای شي هلته هم اکثره خلکو تذکیرې نه وي اخیستې، داسې څوک ته پېژنې چې تذکیرې نه وي اخیستې او ستونزو سره مخامخ شوی وي که معلومات راکړي؟
ستاسو پوښتنې په تړاو باید ووایم چې په اوسنی حالت کې داسې ډېرو لرې پرتو سیمو کې داسې خلک شته چې تذکیرې نه لري. دا یوه ستره ستونزه او ننګونه ده. زما په اند که چېرته دولت یا اوسنی نظام دې ته جدي پاملرنه وکړي او ټول خلکو ته پر ډول چې وي پر قیمت وي دې ته باید تذکیرې ورکړل شي او دوی دا خپل مسؤلیت په پوره جدي ډول ترسره کړي. داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، مثلا زه چېرته چې یا په سفر باندې تلم یا په لاره کې چې پولیس یا د چارواکو له خوا نه داسې کسان نیول شوي دي د هغو خوا نه ته ویل شوي چې تذکیره نه لرم. دا ځکه چې مثلا یوه پیښه وشي یا مثال یو څوک اختطاف وکړي یا یو بله پیښه وکړي یا مثال د دولت په ضد یو کړنه ترسره کړي، که یو کس مثال داسې بعضې کسان ونیول شي بیا تذکیره نه لري، هغه کسان خپله مجرم او د دغه عمل کوونکي ګڼل کیږي. نو زما په اند باندې تذکیره چې دا د امنیت په راوستو کې او د ستونزو په لمنځه وړلو کې او د امنیت په ټیکاو کې ډېر اړین او مهم رول لري.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، نن موږ په دې خبرې کوو چې تذکیرې څومره مهمې دي. درنو میلمنو، تاسو ته وویل چې د تذکیرو اهمیت تاسو ته څرګند چې څومره مهمې دي، که چېرته څوک ټکر وکړي یا د بلې بدې پیښې سره مخامخ شي چې تذکیره لري، نو هغه هر څوک چې ورسره نږدې یا هغه د هغوی کور ته رسولی شي، او که تذکیره ونه لري نو د ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. خیبر ډګر، یو شمېر کورنۍ زموږ شته دی چې هغوی خپل هم تذکیرې نه لري، سړي او زنانه هم تذکیرو اخیستلو ته نه پرېږدي، بلکې زیاتره کورنۍ داسې دي چې زنانه ته تذکیرې نه اخلي، وي دا صحیح کار نه. ستا په نظر باندې باید څه وشي چې دغه خلک ټول تذکیرې واخلي، او زنانه او نارینه لکه څنګه چې سړی تذکیرې ته ضرورت لري دغسې ښځېم لري، نو ولې بیا ځینې خلک خپلې خویندې، میندې او مېرمنې نه پرېږدي تذکیرو اخیستلو ته؟
انوالی صاحب، رښتیا هم که په دې موضوع باندې موږ ډېر مبحث وکړو او ډېرې کویم نه منو، دې ته به غاړه ږدو، ځکه چې داسې خلک اوس هم په لرو پرتو سیمو کې شتون لري چې هغوی نه یوازې په خپله تذکیرې نه اخلي بلکې د نورو کورنۍ د غړو په قصه کې هم نه دي. تاسو وګورئ، یو خو که په دې خاوره کې څوک اوسېږي او په دې ټولنه کې څوک ژوند کوي، هغه موږ په مجموع کې ټول افغانان ګڼو او هغوی افغانان دي. نو چې دا چې افغانان دي، نو په کار خدا ده چې دوی خدام ثابته کړي چې یو څه خدا ولري چې په دې باندې شاهدي ورکړي چې دا رښتیا هم افغان دی. بیا که دا د هر قوم پورې، د هر ژبې پورې، د هر نژاد پورې تړلی وي، نو هغه د بېله مسله ده. خو په یوه سیمه کې چې یا په یو هیواد کې چې څوک وسیږي هغه باید د همغه هیواد یو پیژند پاڼه یا یو تصدیق پاڼه خود شیخ ولري چې دا د همدې خاورې اوسیدونکی دی. یو دا ده که څوک تذکیرې نه اخلي، په خپل یې نه اخلي یا د کورنۍ غړي نه پرېږدي چې تذکیرې واخلي، بیا خو دې اول خدا ده چې هغه د ځانونه افغانان نه ګڼي، د دې خاورې اوسیدونکي د ځانان نه ګڼي. دویمه دا ده چې کم خدمتونه چې د حکومت په چوکاټ کې دوی ته وړاندې کیږي د هغې څخه بیا باید دوی محرومه پاتې شي، ځکه چې دوی یو قانونی عمل چې هغه حتمی شي باید دوی نه ترسره کړي. بل دا که تذکیره نه اخلي دا معنا چې ته د نورو حقوقو نه بې برخې شولې، بیا په انتخاباتو کې هم برخه مه اخله. چې تذکیره نه اخلي نو بیا په انتخاباتو کې هم برخه مه اخله، ځکه چې بیا موږ ستا د رایې ورکولو ته هیڅ اړتیا نه لرو که ته ځان د دې خاورې نه ګڼې یا ځان ګورې. انوري صاحب، یو خدا مسائل دي، په دې برخه کې باید عامه پوهاونه وشي، خلک په دې باندې وپوهول شي چې دا د تذکیرو اخیستل دا کومه بده خبره نه ده، دا کومه ګناه نه ده، دا کومه خطا نه ده، او نه دا کوم داسې یو څه دي چې خدای مکه تاسو د اسلام سره په مغایرت کې یو کار ترسره کوئ، بلکې دا یو قانون دی او قانون ته باید موږ همیشه غاړه کېږدو. اوس په کار دولت ته دا ده چې دا پروګرام دې حتمي کې، حتمي په دې معنی باندې تذکیرو ورکړه چې دا حتمي او لازمي ده، ځکه چې اوس ته یو ځای ته ځې دنده اخلي یا په حکومت کې خدمت کې یا غواړي چې په یو بل موسسه کې دنده واخلي نو حتماً تنه د تذکرې پوښتنه کیږي. دا دلته دومره مهمواله لري، ځکه چې دا مستا یو حق ده چې ته باید کار وکړې په دې ټولنه کې. نو حکومت ته موسدا پکار دي چې دولت ته پکار دي چې دې قانون په دې ډول په عملي کولو کې یا په پلي کولو کې هغه باید جدیت نه کار واخلي، هغه خلکو ته د قانون سره سم بیا سزا ورکړي چې هغه په ارزښت باندې پوهیږي او بیا د تذکرو د نه اخیستلو په یاد اخیستلو یا نه اخیستلو په برخه کې ستونزې رامنځته کوي.
محمد ناصر ملک زه دا راته وای چې کچیرته خلک تذکیرې نه اخلي، لکه نن سبا چې زموږ په زیاتو سیمو کې زنانه او سړي تذکیرې نه لی وي، زه په تذکیرو باندې څه کومه؟ دغسې حالت کې د هغه قوم د هغه خلکو یا دغه سیمې د اوسیدونکو په نفوسو باندې څونه بد اغیزه کیږي؟
مننه نور صاحب، د بحث ګډونوالو د تذکیرو په اغیز او اهمیت باندې رڼا واچوله. د تذکیرو نشتون یا نه اخیستل واقعا د یو هیواد د یوې سیمې په نفوسو باندې ډېره بد اغیزه لري. زه به یو بېلګه کونړ ولایت راوړم. د افغانستان ډېری داسې ولایتونه دي چې په اصطلاح مخکې په قوانینو کې لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه تثبیت شوي دي، خو دا همدغه د نفوسو په حساب باندې دي. هغلته کوم هغه ولایتونه چې په اصطلاح د خلکو نفوس پکې زیات دی، هغوی ته هماغه شان حکومت په بېلابېلو اړخونو کې پام کړی دی. لکه دغه ولایت چې زمونږ کونړ ولایت چې د تېر قوانینو راهیسې دی درېیمه درجه ولایت دی، اوس هم د دې د نفوسو داسې معلومات نه کېږي چې د عمومي سرشمېرنه تر کومې کچې ده یا څومره ده، دا معلومات نشته. او د دې غټ دلیل همدا دی چې زمونږ په اکثره سیمو کې البته نارینه او بیا د نارینه تر ځان ښځې چې همدا نفوس همدغه جوړوي، د دوی تذکیرې نشته دی او د سرشمېرنې اټکل هم نه کېږي چې سړی تخمینن ووایي چې دومره نفوس موږ لرو. نو فکر کوم چې په یو ټولنه او په یو ولایت باندې په یو سیمه باندې د تذکرو نشتون چې خلک یې نه لري، دا په هر نوه واره برخه کې په اصطلاح بد او ناوړه اغیزه کولی شي. که موږ چېرته تذکرې ولرو، اول خو زموږ د ولایت هغه د نفوسو شمېرنه په اصطلاح معلومیږي چې دغه ولایت دومره وګړي لري، نو که بیا چېرته ورته حکومت پام کوي یا ورته په اصطلاح کم امکانات ورکوي، هغه هم د نفوسو په تناسب باندې ورکول کېږي. که بیا چېرته نه ورکول کېږي او نظام او حکومت ورته پام نه کوي، نو دا هم یوازنی همدغه ستونزه ده چې په اصطلاح د دغه خلکو سرشمېرنه به ټوله معلومه نه وي. نو هغه دی چې بیا به هغه ولایت ته هغه توجه چې نورو ولایتونو ته کېږي یا نورو سیمو ته کېږي، هغه ولایت او هغه سیمې به بیا محرومه وي.
قذافی مل، لکه څنګه چې نور ملګرو دا وویلې چې که چېرته څوک تذکیرې ونه لري د هغوی ولایت به یا سیمه به یې وروسته پاتې وي، هغه حقوق به نه ورکول کېږي. ستا په نظر ولې ځینې خلک په لوی لاس باندې تذکیرې نه اخلي؟ او په دې ښه پوهیږم چې دغه زما د پاره، زما د ماشوم د پاره او همدارنګه زما د ولایت یا سیمې د پاره ضرر لري، ولې نالي؟
بلې انور صاحب محترم، لکه څنګه چې ملګرو خبرې وکړې دا یو حقیقت دی، او هغه څوک چې د تذکیرو په ارزښت باندې نه پوهیږي او تذکیره نه اخلي، معنا ده چې هغه ناپوهه ده، یو استعداد کمی او دا د یو د ناپوهۍ وجه ده. خو د تذکیرو اخیستل ډېر زیات مهم دي، لکه څنګه چې ملګرو په خپلو خبرو کې ویلي، کله چې حکومتونه د خپل خلکو لپاره یا دولتونه د خپل خلکو لپاره د اقتصاد په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، همدارنګه په نورو ګټورو برخو کې د هغه د ژوند د خکېدل لپاره پالیسین جوړي نو سرشمیرنه ډیره ضرورت ده. اوس که تاسو ته کونړ په مثال کې درکم کله چې په مرکز کې د کونړ لپاره تخصیص یا بودیجه ځنګړی کیږي د انشاپی بودیجو لپاره هم رغونه لپاره همدارنګه د روغتیا لپاره نو د نفوسو په پام کې نیولو سره بودیجه ځنګړی کیږي. کله چې دلته نفوس ثابت وي تذکيري خلکو اغېستی وي نفوس معلوم وي کله چې حکومت د ولایتونو لپاره بودیجه ځنګړی کوي د کونړ لپاره ځنګړی کوي نو د نفوس په تعداد سره به سم بودیجه ځنګړی کوي نو خلکو ستونزې په حل کیږي. وخت چې خلک ډیر وسیږي او تذکيري خلکو نه اغېستی حکومت د تذکيرو یا د سرشمیرې د لارې بودیجه ځنګړی کوي ولایتونو ته یا سیمې ته نو دلته پکې ستونزې راځي. نو د تذکيرو اخیستل ډیر زیات مهم دي او زما غوښتنه د دولت نه ده چې حکومت باید د دې لپاره یو جدي پروسه په لاره واچوي د تذکيرو د اخیستلو لپاره او په خلکو باندې دا جبري کړي تر څو خلک اړ شي. مثلا که تذکيره څوک نه لري د خپل بچی مکتب کې نشي اچولی. که تذکيره څوک نه لري هغه د سیمې کلینیک ته دانشي تللی ډاکتران یې نه اخلي. که دا قیدات په خلکو ولګول نو خلک مجبوریږي او اړ کیږي تر څو تذکيري واخلي.
تاسو دا واورېدل چې زمونږ درنو میلمنو په دې باندې خبرې وکړي چې کچیرته یو ولایت کې د هغې سیمې اوسیدونکي تذکيري ونه لري هغوی ته د رغونې بیا رغونې او همدارنګه نورې ډول ډول پروژې نه ورکول کیږي د هغوی هغه حقوق چې کومو خلکو تذکيري اخیستي هغوی خپل نفوس ثابت کړی دی د هغوی په پرتله باندې دوی حقوق کم وي. نو اوس دې ته راځو خیبر ډګر چې افغان حکومت د تذکيرو د ویشت لپاره کوم اسانتیاوې برابرې کړې دي؟
وسنۍ مسله هغه د کاغذ لمخې هغه یوه پاڼه ده او لویه پاڼه ده هغه ورکول کیږي او اوس نوي دا ویل کیږي چې یو څه جنجالونه هم پرې راپورته شول چې د برېښنایي تذکيرو د ویش لړۍ و چې موږ دا تمه او امید او هیله لرله چې رښتیا هم د برېښنایي تذکيرو په ورکړې سره به ډېرې زیاتې ستونزې ډېرې زیاتې اساسي ستونزې چې موږ یې لرو هغه به له منځه لاړې شي خو جنجالونه پکې زیات شولو. خو دا ستونزې به له دې معنا ونه لري چې موږ دا لړۍ په ټاپه باندې ودرو ځکه چې اوس له موږ سره دغه وسنۍ تذکيرې چې ورکول کیږي دا نه په د کیفیت له مخې او نه هم د بل ډول ارزښت لري ځکه چې دا یو ډېره غټه پاڼه ده همدغه عمومي د A4 سایز کې چې دغه پاڼې دي او دا پاڼې ګرځول او د دې پاڼې ساتل او د دې سنبالول د ډېرو وګدو کلون لپاره چې دي دا هم سرګردانه کوي یو سړی او په اساني سر نشي کولی چې دغه شی نه صحیح پاملرنه دي ورته وشي ځکه چې دا پیژن پاڼه ده. دوی مدار چې په دې پاڼو کې دا اوس چې توضیح کیږي په دې پاڼو کې ځینې جعلي تذکيرې ډېرې زیاتې جوړې کی او دغه جعلي تذکيرو په جوړېدلو سره دلته زمنګ په هواد کې زمنګ په ټولنه کې ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شولې. موږ د دې شاهدان یو چې هغه داسې ستونزې وي چې هغه نه جبرانېدونکې دي. اوس که موږ غواړو که چېرته دولت غواړي چې دا ولس د ځان ګڼي او داسې ګڼي چې دا د ولس په خوښه باندې دا حکومت رامنځته شوی دی نو اوس دا حکومت بېرته د مهرباني وکړي د خلکو لپاره د اساسي کار وکړي. اساسي کار همدارې کومه لړۍ چې دی د برېښنایي تذکيرو د ورکړې لپاره په پام کې نیولې ده دا ژر تر ژره شروع کړي. هغه ستونزې او مشکلات چې په دې برخه کې دي هغه د له منځه یوسي. زموږ لپاره اوس دا ډېره مهمه ده چې موږ د برېښنایي تذکيرې ولرو او نور د دې برېښنایي تذکيرو په مټ موږ په نورو سیستمونو کې اسانتیاوي رامنځته کړو لکه د بېلګې په توګه د ټاکنو پروسه ده. د ټاکنو پروسه چې دا یو ډېر اهمیت لرونکې او ارزښت لرونکې پروسه ده په د برېښنایي تذکيرو په ورکړې سره به کېدای شي چې موږ د دغه ستونزو او مشکلاتو نه خلاص شو. نور د خدمتونو مسلې دي د خدمتونو مسلې او حتی موږ دا هم کولای شو چې په دغه برېښنایي تذکيرو کې چې بیا جال پکې نه کیږي په دغه برېښنایي تذکيرو کې بیا بدلي تذکيرې نه راوځي خلک به بیا د نورو سیمو خلک به ځانونه افغانان نه معرفي کوي. اوس په کار هم همدا ده چې دغه تذکيرې د هر څومره زر چې کېدلی شي په ټولو ولایتونو ته دغه سیستمونه فعال شي او په ټولو ولایتونو کې د هم زمان دغه کار شروع شي چې دغه لړۍ په ښه ډول سره او په توندۍ سره مخ ته لاړ شي او خلک تذکيرې واخلي.
محمد ناصر مرنګزی که څه هم چې په تیرو 14 کالو کې نږدې افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د افغانانو پوره سرشمیرنه وکړي او یا هغوی ته تذکيري ورکړي، ستا په نظر باندې چې ځوانان د دغه سي تذکيرو د خستل د پاره په عامه پوهونه کې چې خلکو ته عامه پوهونه وشي تر څو تذکيري واخلي څومره رول لوبولی شي مثبت؟
ډېره زیاته مننه انوري صاحب. لکه څنګه چې ډګر صاحب وویل واقعا دغه اوسنیو تذکيرو چې صرف یوه پیژندن پاڼه ده خلکو او ځینې بهرنیو خلکو د زموږ په هیواد کې ډېره ناوړې استفادې وکړلې. زه د دې شاهد مم چې حتی د نورو هیوادونو د ګاونډي هیواد د پاکستان پاکستان د پنجاب اوسیدونکو چې اکثره دلته په مسایلو کې سره نیول شوي تروریستي بریدونو حملو کې هغوی سره زموږ د افغانستان د حکومت هغه د تذکرو پاڼې وي. معنا دا ده چې همدغه کافي کړي دي او خپل اکشنونو مې د افغان په توګه لګولی دی. دغه اوسنۍ تذکرو واقعا زموږ په هېواد کې په بېلابېلو برخو کې ستونزې رامنځته کړي دي، خو که اوس زموږ حکومت داسې یوه اراده لري چې په اصطلاح برېښنایي تذکرې خلکو ته ورکړي، ځوانان په یوه ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري او د دوی عمل او کړنه او کردار چې دی دا په یوه ټولنه کې ډېر د نورو ښه ثابت دي او په هره برخه کې دوی کولی شي چې د خلکو ذهنونه ښه روښانه کړي. په ځانګړې توګه که ځوانان وغواړي دغه د عامه پوهونې غږ او په اصطلاح د تذکرې د اهمیت غږ د ټولنې هر فرد فرد ته ورسوي، یعنی ځوانان په غرونو کې لرو، ځوانان په سمه کې لرو، ځوانان په هره برخه کې لرو، په اصطلاح په مکاتبو کې ځوانان دي، په زموږ په دغه دولتي چوکاټ کې ځوانان دي، حتی په امنیتي ځواکونو کې ځوانان دي. که دوی چېرته وغواړي د تذکرو د اهمیت په اړه عامه پوهونه وکړي دا یې بالکل په واک کې دي. او زما غوښتنه هم د ځوانانو نه دا ده چې که د افغانستان حکومت د تذکرو د ویش لپاره پروګرام په راتلونکي کې نیسي او یا یې توضیح کوي، باید چې زموږ ځوانان دغه مسؤلیت سر ته ورسوي. هغه څوک چې اوسه پورې د تذکرو نه بې برخې دي د هغوی غوږ ته د تذکرو د اهمیت خبره ورسوي، تر څو زموږ هغه خلک چې تذکرې نه لري او په راتلونکي کې هغې که په غرونو کې که په هغې په امنه سیمو کې او که په ناامنه سیمو کې او نر او ښځې باید تذکره واخلي، ځکه د تذکرې شتون چې دی دا زموږ د ولایت دپاره ډېر اړین دی، دا زموږ د پېژندګلوۍ دپاره ډېر اړین دی، دا زموږ د افغانیت دپاره او دا زموږ د هغه حتی تر دې چې هغه مذهب هم د انسان د تذکرې نه معلومېږي چې دی مسلمان دی که نه، په اصطلاح څوک دی. نو ښه خبره دا ده چې ځوانان په دغه برخه کې خپل هغه مسؤلیتونه سر ته ورسوي او د تذکرو دپاره د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات وکړي.
مننه. محمد ناصر ملنزی دا وویل چې ځوانان ډېر مهم رول لوبوي چې عامه پوهونه وکړي د تذکرو د اخیستلو دپاره، ستا په نظر عزت الله زاهد چې علما څومره رول لوبولی شي دغې عامه پوهونه کې؟
انوري صاحب که مخکې چې ملنزی صاحب یادونه وکړه ځوانان چې څنګه څومره اهمیت لري، دغسې علما تر بل هر چا ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري په دې کار کې او په دې کار په ترسره کولو کې. علما کولی شي چې د منبر د لارې د جومات کې او یا هم د غونډو جوړولو د لارې په نورو تالارونو یو داسې ځایونو کې چې دلته غونډې جوړې کړي او هغه کې به هر چا ته برخه ورکړي، خلکو ته د اسلام د دین د نظره د دې اهمیت باندې خلکو ته بېلابېل او هر اړخیز معلومات وړاندې کړي. دا کار چې دی نو علما په ډېر ښه توګه سرته رسولی شي، ځکه چې د علماو خبره چې دا په خلکو په ټولنه کې ډېر ښه اغېز لري او دا به خلکو ته یو ښه او مشروع لاره هم ثابت کړي، ځکه چې د تذکره اخیستل چې دي دا کوم ناروا یا کوم بد عمل نه دی. نو علما چې دي تر بل هر چا په دې کار کې ستره مهمه ونډه لري.
قذافي مل د هغو کورنیو مشران چې نه خپله تذکره اخلي او نه د کورنۍ غړي او په ځانګړي ډول زنانم نه پرېږدي تذکرو اخیستل، هغو ته د پیغام څه دی چې باید څه وکړي؟
انوري صاحب محترم، دا یوه ملي مسله ده، په دې کې د کورنۍ مشران ښځې او نارینه همدارنګه د مدني ټولنې فعالان دیني عالما رسنۍ په خپله باندې دولت پوره مهمه ونډه لري، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تذکره واخلي. کورنۍ نو مهره ده، د کورنۍ د مشرانو مهره ده چې هغه ماشومان چې نوي پیدا کېږي نوي زیږېږي باید دوی نږدې کلینیک ته ورشي. کلینیک هم دولت دا زمینه برابر کړې ده، دوی له کارتونه ورکوي او بیا د تذکرو په اخیستلو کې ډېره مهمه تمامېږي، دوی ته کولی شي دوی ډېر زر دغه تذکره ترلاسه کړي، هېواد هغه ملي هویت ترلاسه کړي. نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې دوی تذکره واخلي او نور هم د تذکرې په ارزښت باندې پوه کړي.
خیبر ډګر، ته هغه کورنیو ته څه پیغام لري چې تذکرې نه اخلي او تر اوسه تذکره نه وي ترلاسه کړي؟
که موږ چېرته شعار نه ورکوو انوري صاحب، د شعار په بڼه باندې یو څه نه وایو، راځئ د همدغه کورنیو ته همدا پیغام ورکو چې که چېرته خدای مکه زموږ په خپلو شخصي کورونو کې په شخصي کور کې چې موږ پکې هم پلار اوسېږو، مور هم پکې اوسېږي، خور هم پکې اوسېږي، ورور هم پکې اوسېږي، ښځه هم پکې اوسېږي، بچیان هم پکې اوسېږي، که خدای مکه په دغه کور باندې کوم آفت راځي یا څه شی راځي، نو که دا کور ورانېږي یا ویجاړېږي ټول په ګډه لګیا دي بېرته دغه کور په جوړولو کې هغوی خپله همغه یو شانته ونډه ترسره کوي څومره چې چا وس کېږي. که چېرته موږ که د شعار په بڼه یې نه وایو چې افغانستان زموږ خپل کور دی، خو راځئ چې دغه کور که اوس موږ ګډوډ شوی دی، راځئ په شریکه سرلاس ورکړو، ټولې برخې یو شو او دغه کار وکړو.
وکړو. بل د تذکیرو اخیستل چې دي دا زه د کورنۍ تو مرضی د دا اسلام نه ثابته خبره ده. دا زمونږ فقط پیژن پاڼه ده، دا کومه ناروا خبره نه ده، کوم د اسلام نه اوخته کار نه ده. ما ورته مخکې اشاره وکړله که خدای مکه ناروا کار وي اول ما نه کوو دا کار، اول یو بل مسلمان نه کوو، یو دینی عالم نه کوو، یو بل چا نه کوو. دا کار ناروا کار نه ده، دا لازمونږ د هیواد سره مرسته کولی شي، زمونږ د خلکو سره مرسته کولی شي. نو زه د هغه کورنیو نه په ډیر خواهش سره از ما غوښتنه ممداره په ډیر په ډیر په ډیر د هغوی د یو کشر ورور په صفت باندې، د هغوی د یو بچی په صفت باندې زما غوښتنه ته همدا ده چې که چېرته ځانونه د دې خاورې ګڼئ، که چېرته ځانونه د افغانستان ګڼئ، د خدای لپاره راځئ. دا کوم بد کار نه دی، نه یوازې چې تذکیرې واخلي، بلکې د خپل حکومت، د خپلې ټولنې او د خپلو خلکو په هوساینه کې، په ښه ژوند کې، په پرمختګ کې لاس سره یو کړي چې د دې شته بدبختیو نه موږ خلاص شو او په نورو مسایلو باندې فکر وکړو چې د خپل ژوند لپاره نورې اسانتیاوې رامنځته کړو.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.